نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله مونغ دا سورة يونس دا آية نمبر 37 نواخلا دا 60 پوري آياتنا كوو، یعنی د اوو درشم آیت نه واخله د شپیتم آیت پوری. اوله به انشاءالله مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما او نا کان دی هذا دا القرآن قرآن ان چی یفترا هغه جوړ کړی شي من دونی سوای الله لألانا ولكن أو لكن تصديق تصديق ده الذي ده غسيسي بين يديه لدينا مخكي ده وتفصيل أو تفصيل ده الكتاب لكتاب لا ريب نشت سشك فيه فديك من ربي ده رب ده طرفنا للعالمين ده طول جهانن أم يا يقولون هغوی وای او دا د جمع صیغه ده ځکه مونږ هغوی وایو لیک شوه افترا هغو جوړ کړی دی ده قل وایه فأتوا پس راوړی بسورت یو سورت مثله په شان ده دی او دا سوره لفظ چې دی نو دا مؤنث دی ځکه چې دا د تا مربوطه سره اینډ کیږي ختمیږي او مثله په شان ده دی ودعو او راوبلی من هغه څوک چې استطعتم استطاعت لفظ هم ده دی نه دی طاقت هم ده یعنی دې ته طاقت هم ویلی شي استطعتم استطاعت لری تاسو یعنی طاقت لری تاسو من دونی سوای الله د الله نه ان کچری کنتم یی تاسو صادقین رشتینی بل بلکې کذبو هغوی دروغ وګڼو بما سره د هغې چې لم نه یحیطو هغوی احاطه وکړه بعلمه سره د علم د هغې ولما حالانکې نه دی یأتهم راغلی هغوی طرف ته تأویله حقیقت د هغې تأویل وایي انجام ته نتیجې ته او حقیقت ته كذلك دغشان كذبا دروغ غنليو الذين هاغ خلقو سوكشي من قبلهم دهغوين مخكيو فانظر نؤغوري كيف سنگا كان شو عاقبتو انجام من خلقهم عاقبت استمالو بخفل جبكي عاقبتو عاقبت يعني انجام الظالمين دا ظالمانو ومنهم او داغوين چی من سوك يؤمنو ايمان روڑی بهی سر دهغی ومنهم او داغوين چی من سوك لا يؤمنو نهغ ايمان روڑی بهی سر دهغی وربك او ربستا اعلمو زیاد پوهیگی زیاد لفظ پا که کم زین راغی زکا چی داده همزه سر شوروشو لکه اکبر چی اصغر چی دیکھ شوا نو دیتا دا سوپرلیٹیو ڈگری وی یعنی زیات معنی پکې راځي بل مفسدین په فساد جوړولو کې و ان او کچری کذبو کا هغوی دروغ وګڼی تا فقل نو وایا لی زما د پاره دی عملی عمل زما زما پکې کم ځای نه راغی دا لی چې دی په اخیر کې وګورئ کنه پاول سر کې هم راغی لی او بیا په عملی کې هم لی راغی ولکم او ستاسو د پاره دی عملکم عمل ستاسو انتم تاسو بریئون بريي يعني بريوزي ماي مما لها غسنتي أعملوا زعملكم وأنا أو زو بريء بريم مما لها غسنتي تعملون تاسو عملكم ومنهم أو زين لها غيندي من صوتي يستمعون دلتك شبتاب عندي دا زور دي دا دي روت خده سين ميم ميم او عين لیکن دلتا پا کتا هم راغلے دے چی دا تا لفظ کل راشی نو دا دے مطلب وی دا غور سرا او ریدل نو یستمعون غغنسی الیک طرف تستا افا انتا آیا بیاتو تسمعو او رولیشی السما کنوتا ولو او کو کانو ویهغی لا یعقلون نهغی اقل لری ومنهم او زینی دهغی ندی من سوچی ینظرو گوری دا هم دا نظر نده نون زغارا دا دی روط دی الیک ستا طرفتا افا انتا آیا بیاتو تهدی لار خیلشه العمیارندوتا ولو او کو کانو ویهغی لا یبصرون نهغی وینی انا بشکا الله اللہ تعالی لا یظلمو نهغ ظلم کوی لا یظلمو نکوی ظلم الناس فخلکو شیئا حسهم ولكن او لیکن الناس خلق انفسهم بخبل زانون يظلمون هغي ظلم كبير ويوم او بكم ورسي يحشرهم هغبا راجم كبير هغي كأن لكتي لم نو يلبسو هغي باتشوي إلا مگر ساعة يو ساعة مون پا پختو كي هم دي لفظة ساعة وايو من النهاري دورزي يتعارفون هغيبا يوب البيجني بينهم بخبلوكي قد بشكا خسيرا نقصان چتكرو الذين هغي چاچي كذبوا دروغ غنو بلقاء ملاقات الله لألا تعالى وما أونا كانوا وهغي مهتدين هداية مندوالا يعني لار مندوالا وَإِمَّا أَوْ كُچَرِ نُرِيَنَّكَ مُنْ أُخَيُتَاتَ بَعْضَ زِنِ الَّذِي هَغَچِ نَعِدُهُمْ مُنْ وَعْدَ كَوُ دَهَغِي سَرَ أَوْ يَا نَتَوَفَّيَنَّكَ مُنْ وَفَاتْكُرْتَ فَإِلَيْنَا نُتَرَفْتَ زَمُنْ مَرْجِعُهُمْ وَاپَسِلَ دَهَغِي ثُمَّ بِيَا اللَّهُ أَلَّا تَعَلَى شهيد خغوادي على با ما هغسوچي يفعلون هغوي كوي ولكل او ده پار ده هر امت امت رسول يو رسول لي فإذا بياتكلا جاء راشي رسولهم رسول ده هغوي قوديا فيسلب كيجي بينهم پمنسك ده هغوي بالقسط سرد انصاف وهم او هغوي لا يظلمون نبا ظلم كيجي پهغوي ويقولون او هغوي واي متى كلبوي هذا الوعد دا وعدا ان كچري كنتم يتاسو صادقين رشتيني قل وايا لا املك نيمز مالك لنفسي ذخبل زان دبارا برا دس نقصان ولا او نا نفعا دس نفع يعني فايدة الا مگر ما سوچي شاء اغاري الله اللہ تعالى لكل دبار دهر امت امت اجل يوم مقرر شوی مددا اذا چکلا جاء راشی اجلهم مقرر وقت هغی فلا ننبا يستأخرون هغا ورستو پاتی کی دیشی پدی کی کتاسو گوری نو مونگا خلقم وایو لکا آخر چی وایو کنا یعنی آخر سی آخری کسو کی چی ورستو شی تیک شو نو ده روٹ آغا ده ساعة يو ساعة ولا او نبا يستقدمون او داد قدمنا ياد ساتي قدم چوين واغا مخكزي نو يستقدمون ها غوران دي كي ديشي قل وايا رأيتم آيا غور كري دي تاسو ان كچري اتاكم راشي پتاسو عذابه عذاب دهغو بياتا دشبه او يا نهارا دورزي ماذا سدي يستعجلو جهوي بتلوار سر غاري او د غختلو معنی پکې څنګه راځي؟ دا د دلته کې چې د سین لفظ پکې راغلی دی که نه، یا سین یستعجلو، چې هغوی یې په تلوار سره غواړي. من هو د دینه المجرمون مجرمان. اثم آیا بیا چې اذا ما څنګه وقع هغه واقع شي آمنتم په بریکټ کې لیکي بیا به ایمان راوړی تاسو به په هغې. الآن آیا اس وقد حالان کې بشک کنتم وی تاسو به همده تستعجلون پتوندی سره یعنی تلوار سره تاسو غوښتو. عجلت چې دی نو دا تادی ته وایي، یا تندی چې ورته مونږ وایو، تادی ورته وایو، تلوار ورته وایو. ثم بیا به قیل ویلی شي للذین هغه خلکو ته چا چې ظلمو ظلم وکړو ذوقو وسکی عذاب عذاب الخلد د همیشه د دې روټم دی خالاندال خالدون لفظ هم د دې نه دی. هل نه تجزون تاسو له بدله درکړی کیږي الا مگر بما د هغې چې کنتم وی تاسو تکسبون تاسو کمایی کوله. د دې روټ دی کاف سین با کسب کمایی کول ګټل عمل کول. ویستنبئونک او هغوی سوال کوي ستانه احق آیا رشتیا دی هو هغه. قل وایا ای او وربی او قسم دی زما د رب انه بشک هغه لحق یقینا حق دی. دلته ډیر زیات تاکیدونه دي په دې یو آیت کې، یعنی ډیر زور ورکړی شوی دی. تاکید وایي چې په یو خبره زور ورکړی شي. وما او نیی انتم تاسو بمعجزین عجز کول والا ولو او کچری ان بشکوی لکل نفس د هر نفس لپاره ظلمت چاچی ظلم وکړو. او دلته کو تاسو ګورئ نو چونکې نفس چې دی نو دا مؤنث دی، نو ظلمت لفظ راغلی دی چاچی ظلم وکړو. ما سوچی فی الارضی په ځمکه کې دی لفظ تدت هغوی دی البته فدیه ورکړي به سره د دې و اثر رو او هغوی به پټوي ان ندامت ندامت لفظ هم مونږ استعمالو دا شرمیندګۍ ته وایي یا پیمانۍ ته وایي. ان ندامت پیمانی لما چې کله راو هغوی اوویني العذاب عذاب و قودیه او فیصله به وشي بینهم په منځ کې د هغوی بالقسطی سره د انصاف و هم او هغوی لا یظلمون نه به په هغوی ظلم کیږي. الا خبردار ان بشکه لله هم د الله د پاره دي ما سوچی فی السماواتی په اسمانونو کې دي والارض او ځمکه کې. الا خبردار ان بشکه وعده وعده الله ده الله تعالى حق رشتين ده ولكن او لكن اكثرهم اكثر ده غي لا يعلمون نه غي علم لري هو هم هغا يهي هغا جواندي كوي ويميتو او هغا مرگور كوي وإليه او طرفت ده غبا ترجعون تاسوا پس كي گي. يا أيها الناس اي خلقو قد بشك جاءتكم راغلي دي تاسوتا موعظة يو نصيحة من ربكم ستاسو دا رب دا طرفنا وشفاء او شفاء لما دا غيدا پارا في الصدور چي پسينو كي دي وهدى او هداية ورحمة او رحمة للمؤمنين دا ايمان والو دا پارا. قل اوایا بفضل الله سرد الله د فضل وبرحمته او د هغو د رحمت فبذلك نو په دې باندې فليفرحوا پس ضرور دي هغوی خوشحاله شي. هو هغه خیر بهتر دی مما د هغې نه چې یجمعون هغوی جمع کوي. قل اوایا ارأیتم آیا غور کړی دی تاسو ما سوچی انزلا نازل کرل الله الله تعالی لکم ساس دپارا مر رزق د رزقنا فجعلتم نو جوړ کړل تاسو منه داغینا حراما سو حرام وحلالا او سو حلال. قل اوایا الله آیا الله اذنا اجازت تر کړی دی لکم تاسو لا ام یا علی الله په الله باندې تفترون تاسو دروغ جوړوئ. وما او سود ظنو گمان الذين دهویچی یفترون تری علی الله پا اللہ تعالی باندی الكذبا دروغ يوم القيامة لقيامة بورز إن بشك الله الله تعالى لذو فضل البتاء فضل والدي على الناس بخلق باندي ولكن أو لكن أكثرهم أكثر دهغي لا يشكرون نهغي شكر كوي الحمد لله ده دي زي پوري زمون ننني ترجمة ده او اس پہ انشاءاللہ مون د آیتونو تفسیر کورو نو تاسو را اوباسئ سورۃ یونس د آیا نمبر 37 او دا به مون کوو د خیره د آیت نمبر 60 پوری پنننی سبق کی د قرآن پاک په حقانیت باندې ډیره خبره شوې ده. قرآن پاک ثابت شوی دی چې دا د الله تعالی کتاب دی، د هغو کلام دی، او دا هم چې د دې څه صفات دي. دا به هم نن مونږ وایو د نن ورځې په سبق کې، او چې څوک قرآن پاک ومني او چې څوک د قرآن حقانیت رښتیا وګڼي چې دا حق دی، په دې باندې یقین وکړي چې څه هم په دې کې دي نو ظاهره ده بیا به هغه هم مني. هغه به ایمان راوړي که نه چې قرآن چا رښتیا وګڼو نو بیا خو خبره ختمه شوه، بیا به انسان د شرک نه هم منه شي او د هغو ژوند به بدل شي. لیکن مسله ټوله دا ده چې کله خلک قرآن دروغ وګڼي چې نه داسې خبره الله تعالی نه ده کړي، نو هغه وخت بیا سو شي مسله جوړه شي. نن هم اهلی کتاب دا قرآن د الله تعالی کلام نه مني، بلکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام ګڼي، او هم دا وجه ده چې هغوی په دې باندې ایمان نه راوړي. او په الله تعالی باندې ایمان، په قرآن باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان، په فرشتو باندې ایمان، د دې ټولو د یو بل سره ډېر غټ تعلق دی. او په دې کې چې په یو باندې هم بنده ایمان نه راوړي یا د یو نه هم انکار وشي، نو هغه د ټولو نه انکار کول دي. چې څوک وایي چې مونږ قرآن نه منو، نو هغو انکار وکړو چې څو په قرآن کې دي، او قرآن پاک خو ټول حق دی، او دا غیر انکار وکړو. نو ګورو چې الله تعالی د قرآن حقانیت څنګه بیان کړی دی. د آیت نمبر 37 نه واخله، د 60 پوری د سورۃ یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، او نه دی دا قرآن چې جوړ کړی شي دا سوای د الله نه، یعنی دا قرآن داسې نه دی چې دا الله تعالی نوی نازل کړي او دا چا جوړ کړي وي. ځکه چې کفار مکه به وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د هغه ځاینه ازده کوي، د فلانی نه اورېدلې دی، نو د دې حقانیت الله تعالی په خپل ثبوت ورکړی دی. الله تعالی فرمایي چې دا د ځان نه چا نه دی جوړ کړي، دا سینه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ذهن سره د خپلو خیالاتو نه دله ترتیب ورکړی دی، او هغه ته قرآن وی. ولیکن او لیکن دا بیا څه شی دی؟ تصدیق الذی بین یدیه، دا تصدیق کوي د هغه کتابونو کوم چې مخکې تیر شوی دی. او تاسو په هغه کتابونو باندې ایمان ساتئ، کچری تاسو دا خیال وی چې هغه کتابونه یعنی تورات، زبور او انجیل رښتینی کتابونه وو، نو دا قرآن خو هم د هغه کتابونو تصدیق کوي چې هغه حق کتابونه وو، د الله د طرف نه وو، نو دا بیا څنګه غلط کیدی شي؟ وتفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، او پدی کی تفصیل د دې د کتاب یعنی د هغه کتابونو کوم چې مخکې تیر شوی دي، نو دا غي تفصیل هم دا بیانوي چې پاغي کې کوم سیزونه صحیح وو نو هغه ته صحیح وایي، او چې کوم نوی سیزونه پاغي کې خلکو ایجاد کړی دي نو هغه منسوخ کوي، هغه رد کوي، دا غي متعلق بیانوي چې دا وروستو خلکو شامل کړی دي، او د شریعت تفصیل بیانوي. لا ریب فیه، ګورې دا قرآن چې دی کنه څومره هم کتابونه چې تیر شوي دي نو هغه داسې دي لکه چې ایکسپایر شوي دي، یو بنده هم اکسپایر شي نه خوښوي. یعنی یو بنده هم اکسپایر شي نه خوښوي. هغه کتابونه د هغه وخت پر رسولانو باندې، یعنی د هغه وخت د قومونو لپاره نازل شوي وو، کوچری نن هم هغه په اصلي حالت کې وي، نو قرآن به بیا هم د هغې د پاسه وي، ځکه چې په دې کې د ټولو نه نوی شریعت موجود دی کوم چې د قیامت پورې دی. او هغه کتابونه خو خلکو ډیر بدل کړي دي، نو دا قرآن تفصیل بیانوي، دا پوهه کول کوي په هغه خبرو کومې چې حق وي، رښتیا وي. نو دا کتاب بالکل اصلي دی او صحیح دی، په خپل اصلي حالت کې دی. لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته دی. دا د رب العالمین د طرف نه دی، دا چا انسان نه دی جوړ کړی. ګورئ چې کله هم د چا په زړه کې شیطان څه داسې شک واچوي، وسوسې واچوي چې څه پته لګي چې دا صحیح هم دی او که نه، چېرته چا خو پکې څه میلو کړي خو نه دي، نو قرآن په خپله د دې خبرې دلیل پیش کوي چې دا رښتینی دی، حق دی. او د حق معنی ما تاسو ته مخکې هم بیان کړي وه چې حق هغه وي چې هغې ته د سخارجي، یعنی د بهر نه د ثبوت یا دلیل راوړلو ضرورت نه وي، بلکې هغه په خپله خپل ځان ثابتوي چې زه حق یم، زه رښتینی یم. او دا کلام په خپله خپل ځان ثابتوي چې دا د رب العالمین د طرف نه دی، دا چا انسان نه دی جوړ کړی. د هغه زمانې یو غټ شاعر و، لبید، د هغو شاعري داسې زبردست وه چې هغه به په کعبه کې اویزاندېده، صبح اویزاندېده د هغو شاعري. لیکن چې کله سورت کوثر نازل شو، نو هغه وی چې اوس زه شاعري پرېږدم، ځکه چې د دې خو اوس مقابله نشي کېدی چې څوک پېژنده والوي، نو هغوی پېژندې شي. دا پخپله د دې خبرې ثبوت ورکوي چې زه حق یم. لیکن دا یو جدا خبره ده چې هدایت د هر بنده په نصیب کې نه وي، ګنې د دې په حقوالي کې هیڅ شک هم نشته. ام یقولون افتراه، یا هغوی وایي چې دو جوړ کړی دی دا، یا هغوی وایي چې دو پخپله جوړ کړی دی دا. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره ده چې د دې قرآن مصنف دی هغه. قل فأتوا بسورة مثله، خکو هغه جوړ کړی وي، نو بیا تاسو هم راوړئ داسې یو سورت. یو سړی کوشش کړی و او هغه د نبوت دعوه هم کړی وه، د هغو نوم و مسلمه کذاب، هغو یې چې دا زما قرآن دی، دا وحی په ما باندې نازلیږي. د هغو خپلې قبیلې والو په هغو پورې خنداګانې شروع کړې او هغوی ته یې وی چې دا چرته بل چاته ونه لولئ، هسې قافیې میلاو کړي وې، نه پکې د عقل خبرې وې او نه پکې د پوهې سو خبره وه. نن هم یهودیانو قرآن جوړ کړو، په ویب سایټ باندې قرآن پروت دی، لیکن د دې قرآن مقابله نشي کېدی. کو هر قسمه نوم ورله ورکړي، لیکن هغه قرآن نشي کېدی. یا کو څوک راشي او ووایي چې زه رسول یم، زه فلانی رسول یم، نو هغه خو د دې سره رسول نشي جوړېدی. چې څوک حق پېژني که نه، نو هغه به بیا چرته هم په دې خبرو باندې په دې خبرو کې را نشي. چې چا قرآن ویلی وي، نو هغه خو په یو ساعت کې پوه شي چې دا یې دروغ وې، دا هسې د دروغو خبرې دي، چا جوړې کړې دي. نو ځکه د هغه خلکو خبرې مه خوروئ چې ګورئ هغوی دا شی جوړ کړو، هغه قرآن دی. نه، هغې ته څوک قرآن نشي ویلی، او هغوی ورله نوم هم ایښی دی، نو هغې ته څوک چرته قرآن ویلی شي؟ د نوم د ایښودو سره خو هغه قرآن نه جوړېږي که نه. دا قرآن چې دی، نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نورو پیغمبرانو له معجزې ورکړې شوې وې، نو خلکو په هغوی باندې ایمان راړو. او دا قرآن داسې معجزه ده چې زما تابعدار به د هغوی په نسبت باندې زیات وي، ځکه چې څوک په دې باندې پوه شي چې چا دا قرآن وپېژندو، نو هغه د ایمان راړو نه بغیر نشي پاتې کېدی. دا جدا خبره ده چې څوک ضد کوي، هټ درمی کوي، یعنی په پړه باندې نښتی وي، هغه په خپلو خواهشاتو کې نښتی وي او منل نه غواړي. داسې نه ده چې د هغو په مخ کې حق نه وي کولاو شوی، قرآن په خپل وایي چې زو رښتینی یم او هغه خلک چې هغوی ټول تعصبات یو طرف ته کړي او د کلاو ذهن سره دا قرآن وایي نو هغوی ایمان راوړي. اکثر خلک چې د بل دین نه اسلام ته راشي نو هغوی وایي چې مونږ دا قرآن وې او د دې په وجه مونږ دې دین ته راغلو. نو الله تعالی وفرمایل چې ټیک ده، که هغو دا جوړ کړی وي نو تاسو ته ځان د عربۍ ژبې ډېر ماهران ښکاري، تاسو ته خو خپل ځانونه ډېر فصیح او بلیغ ښکاري، نو دا خو عربي ژبه ده، تاسو هم راوړئ دغه شان کلام. هغوی له دلته چیلنج ورکړی شو او دا چیلنج د قیامت د ورځې پورې دی. څوک دې راشي او ودې وایي چې ها ما د قرآن په شان کلام راوړی دی او ورته وویلی شو چې ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، او د الله نه سیوا چې څوک هم تاسو غواړئ نو د ځان سره هغې میلاو کړئ، خو هغه فرشتې دي، یعنی ټولې فرشتې، جنات او انسانان، څومره خلک چې غواړئ نو دا ټول له ځان سره میلاو کړئ. نو د دې قرآن په شان کلام نشي راوړی. دلته به له د سورت چیلنج ورکړی شو، په بل ځای کې د آیت چیلنج هم ورکړی شوی دی چې یو آیت راوړئ، صرف یو آیت. نو هغوی یو آیت هم نشو راوړی، او چونکې زموږ په عربۍ ژبه باندې عبور نه دی حاصل، یعنی کمانډ مو پرې نشته، نو مونږ ته د دې جواهرات په نظر نه راځي. مونږ په دې باندې پوهیږو نه چې په دې کې څومره ژوروالی دی، څومره ډپ دی، او څومره په دې کې رازونه دي. او دا وجه ده چې نن خلک د دې نه ملغلري راغونډوي. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلکې هغوی دا دروغ وګڼو سره د دې چې هغوی د دې د علم احاطه ونه کړه، یعنی هغوی دا کلام ریجکت کړو، دروغ یو ګڼو دا کلام بغیر د دې د پوهېدو نه، او دا څومره غټ ظلم دی. په هغه زمانه کې هم خلکو داسې کړي دي او نن هم داسې کوي. لا علم خلک چې هغوی نه په دې ځان پوه کړو او نه دا په صحیح طریقې سره اومندو او د دې د پاره ودرېږي او وایي چې نه دا موږ منو نه. د عربۍ یو متل دی چې انسان د هغه څیز دشمن وی چې کله هغه په هغه سیز باندې نه وي پوهه، او واقعي چې د کوم سیز نه بنده بې خبره وي نو هغوی بیا وایي چې موږ دا نه منو. بس دغه یو جواب وي د هغوی سره. او نن هم په دنیا کې چې کوم خلک انکار کوي، انکاري دي، هغوی په دې وجه کوي چې هغوی په دې باندې پوهېږي نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات چې څوک مخالفت کوي یا چې څوک خنداګانی کوي، مزاق کوي، دا کارټون چې جوړوي، نو دا صرف په دې وجه چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژني، او د قرآن نه د انکار کول وجه هم دا ده چې هغوی د دې قرآن احاطه نه ده کړي. احاطه څه ته وایي؟ په یو څیز باندې پوره ځان پوه کول. هغوی دا په صحیح طریقې سره ویلی نه دی او ندی پی پوها، او بس انکار د پاره ودریدل. ولما یأتهم تأویله، حالانکه هغوی لخو د دې تاویل نه دی راغلی. د تاویل مطلب دی حقیقت. د دې قرآن چې کوم اصل دی، د دې چې کوم حقیقت دی، نو دوی په هغې باندې د سره پوهه نه دي چې دا وایي څو. دوی خو لا د دې په ژوروالي کې تلي هم نه دي، او هغوی د مخکې نه انکار وکړو. نه هغوی د دې په علم ځان پوه کړو، نه د دې په حقیقت باندې خبر شو، او د تعویل یو مطلب نتیجه هم ده، انجام. د دې ریزلت ته هم ونه کتل چې دا کلام څه وایي، او د دې په انجام هم ځان پوه نه کړو، نو بیا ولې د دې نه انکار کوي؟ دا داسې ده لکه ځینې خلک وایي چې حدیث خو وروستو لیکلې شوي دي او د حدیث نه انکار کوي. که تاسو د هغوی نه تپوس وکړئ نو اکثر خلک په دې باندې خبر هم نه وي چې حدیث څنګه جمع شوي دي، د حدیث کوم کتابونه دي، په حدیث کې دي څو. چې هغوی چېرته د حدیث علم خو اخیستی خو وی کنه چې علم الرجال حاصل کړی وي، یا هغوی چېرته د دې په تاریخ باندې ځان پوه کړی وي، د هیڅ ورته هم پته نه وي او یوه خبره کوي چې مونږ حدیث نه منو. دا خو ډېره غلطه خبره ده چې تاسو یو شی نه وي سټډي کړی نو تاسو د هغې نه څنګه انکار کولی شئ. او دغه شان ډېر غیر مسلمانان هم دا کار کوي بغیر د پوهې نه د قرآن نه انکار کوي. د دې مطلب دی چې مونږ خلک د دې خبرې دعوت ورکړو چې راشي او قرآن وایي چې په دې باندې پوه شي نو بیا خبره کوي. کذالک کذب الذین من قبلهم، دغشان خو هغه خلکو هم دروغ ګڼلی و چې د دوی نه مخکې و، هغوی د پوهې نه بغیر انکار وکړو. د الله تعالی چې کومه وحي وه نو په هغې باندې د پوهېدو نه مخکې هغوی انکار وکړو. دا د انسانانو زړه طریقه ده. نو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، نو وګورئ څنګه شو انجام د ظالمانو. د دې مطلب دی چې هغه خلک ظالمان دي څوک چې قرآن دروغ ګڼي، او هغوی ظالمان دي چې بغیر د پوهې نه د دې نه انکار کوي، د دې د علم د زده کولو نه بغیر. او چې څوک د دې علم حاصل کړي نو په هغوی کې خو یو انقلاب راشي، تبدیلی راشي. الله تعالی فرمایلی دي چې که دا قرآن مونږ په غرب د پاسه نازل کړی وی نو هغه به هم د ویرې د وجې نه چوری چوری شوی و. دا داسې کلام دی. دا خو د انسان زړه دی. که دا زړه لږ شان هم سلیم الفطرت وي، که په دې کې لږ شان هم خیر وي، عقل او پوهه وي، نو هغه زړه ضرور بدلیږي. څومره هم خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه باندې مسلمانان شوي وو، نو هغوی ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن په ذریعه سره تبلیغ کړی و. دا قرآن به لوستو، بس د قرآن آیتونه هغوی ته وویلی شو چې څنګه به هغوی قرآن وی، نو په زړه باندې به یې داسې اثر وشو ځکه چې هغوی به پوهېدل په دې قرآن باندې. او چې څنګه دا اثر وکړي نو بیا بنده په قرآن باندې ضرور ایمان راوړي. حضرت زماد اجدی په زمانه جاهلیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوستو، چې مکې ته راغی نو خلکو ورته وی چې هغه خو لیونی شوی دی. نو هغه وی چې ښه، زه خو په دم درود کې ماهر یم، زه به داسې وکړم چې د هغوی علاج به وکړم چې هغه ښه شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او وجه ورته بیان کړه د راتلو. اول یې کلمه شهادت وی او د الله تعالی حمد او ثنای وکړه، او د هغې نه پسې د قرآن پاک د پوهې سره تلاوت وکړو. نو د ماد اجدی دومره ډېر متاثره شو، بیا یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې دا ماته دوباره ووایه. هغو ته بیا ووی، په درېیم ځلي به ته بیا درخواست وکړو، فرمایش یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله د هغو په مخکې تلاوت وکړو. هغوی چې ما داسې کلام مخکې چرته هم نه دی اورېدلی، ما د فالیانو کلامونه اورېدلی دي، د شاعرانو کلامونه مې اورېدلی دي، د جادوګرانو مې اورېدلی دي، لیکن دا کلام خو د سمندر یخ ته رسېدو والا کلام دی. بیا هغوی اسلام قبول کړو او د خپل ټول قوم د طرف نه یې بیت وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې. دغه شان توفیل دوسی هم چې هغه مکې ته راغی نو خلکو ورته وی چې هغه داسې جادوګر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ورته یادوه، او چېرته داسې ونه شي چې په تا باندې هم سو جادو اثر وکړي. هغه داسې سیزونه وایي، هغوی چې ما سوچ وکړو چې زه به په غوږونو کې د مالوچو بوجې واچوم چې زما په غوږونو کې سولاړ نه شي. مشرکین مکه به دا طریقه استعمالوله چې خلک به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بدګمانه کوو او خلک به یې را بلوه کوو. هغوی چې لږ وخت ما داسې وکړل او د هغې نه پس ما سوچ وکړو چې زه د دومره غټې قبیلې سردار یم، او زه د قریشو په خبره کې راغلم او مالوچ مې په غوږونو کې کېښودل، آخر زما خو هم سو عقل او پوهه ده. داسې خو څوک نشي کولی چې ما ته سو وایي او د هغې په وجه زو دیوانه شم، لیوانه شم. نو هغوی چې ما د مالوچو بوجې را لرې کړې د غوږ نه، او ما وکتل چې څوک په حرم شریف کې مونځ کوي، د هغوی یو څو جملې ما واورېدې. نو ما دا خبره محسوس کړه چې دا خو ډېر ښکلی کلام دی، او زه په خپله بدګمانۍ باندې شرمنده شم چې ما ولی بدګماني وکړه. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم و چې هغه د مزد نه فارغه شو، نو دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورغی او هغوی ته یې وویل چې زه د فلانۍ قبیلې نه یم، او زه او زستا پاقلا بدګمانه شوی وم، لیکن ما ستا دا یو څو جملې واورېدې او په ما باندې ډېرې ښه ولګېدې. ته ماته د دې تفصیل بیان کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة الاخلاص تلاوت کړو او سورة الفلق وې. ما هغه وخت کلمه وې او اسلام می قبول کړو، او حضرت عمر رضی الله عنه هم داسې کړی وو، او دا د هغوی د اسلام د راوړو سبب جوړ شوی وو. هغو چې څه اورېدلي وو نو د خپلې خور نه خو وروسته اورېدلي وو، لیکن د هغې نه مخکې په حرم شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة الحاقه تلاوت کوو. دی ولاړ وو او اورېدو یې. د قرآن پاک اثر یې په زړه دومره ډېر وشو، هغه وایي چې زه حیران شوم چې دا څنګه کلام دی. دا داسې پر اثر کلام دی، ایک دم زما ذهن له راغی چې دا سړی ضرور څوک شاعر دی، ځکه دومره په ښکلي طریقې سره د دو د خولې نه دا کلام راوځي. نو هغه وایي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیتونه وې. دا څلوېښتم او یو څلوېښتم آیتونه دي د سورة الحاقه. انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. چې بېشکه دا د یو رسول کلام دی، دا د چا شاعر کلام نه دی، مګر تاسو خلک کم ایمان راوړئ. ما په زړه کې سوچ وکړو چې که دی شاعر نه وي نو دا خو ضرور جادوګر دی، ده ته بیا څنګه پته ولګېده چې زه څه سوچ کوم. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبې مبارکې نه دا آیت ادا شو، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. دا د چا جادوګر خبرې نه دي، لیکن تاسو کم غور کوئ. تنزيل من رب العالمين. دا خو د رب العالمين د طرف نه نازل شوی دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه چې کله دا آیتونه ادا شو نو د هغې په وجه د هغو په زړه باندې د اسلام اثر شوی و، او دا قرآن د اورېدو په وجه شوی و. دا د قرآن د اورېدو په وجه شوی و. او دغه شان د بېشماره صحابه کرام رضی الله عنهم د اسلام د راوړو نه مخکې چې کومه قصې دي یا داستانونه دي، نو د هغې وجه قرآن دی. دا قرآن اثر کوي، په دې کې خپل یو تاثیر دی، او دا په زړونو باندې اثر کوي، زړونه متاثر کوي. اټریکشن دی په دې قرآن کې، او ځکه درته ما وایي چې دا قرآن حق دی، او دا په بنده باندې په خپله مني. دا په خپله یو دلیل دی، یو ثبوت دی، او هم دا وجه ده چې مونږ خلکو ته هیڅ هم نه وایو، نه مونږ د فرقې خبره کوو. مونږ وایو چې تاسو قرآن طرف ته راشئ، د دې سره تعلق جوړ کړئ، هغه به تاسو ته ووایي. نه مونږ چا ته وایو چې تاسو حجاب شروع کړئ، حرام پرېږدئ. تاسو بس خلک د دې قرآن سره کنیکټ کړئ، یو ځای کړئ، قرآن به هغوی په خپله بدل کړي، تبدیلی به راولي. دا هغه کلام دی چې د کاڼو په شان زړونه یې نرم کړل. که څوک سلیم الفطرت وي نو دا په خپله هغه کار کوي. هسې به دې ته جادو نه وې. هغوی دې ته جادو ولي وې؟ یعنی دې قرآن ته به کافرانو جادو ولي وې؟ ځکه چې دا داسې تاثیر لري چې د هغې سره زندگی بدلیږي، ژوندونونه بدلیږي. هغوی به حیران وو چې دا په خلکو باندې څو شي، څنګه داسې چین شي، لکه چا چې پچا جادو کړی وي. نه، دا جادو نه دی. په دې کلام کې ډېر غټ طاقت دی او ډېر کشش دی پکې. یو طرف ته خلکو ته عام عربي وویلی شوه او بل طرف ته قرآن. نو هغوی وایي چې نه، په دې قرآن کې اثر دی. او که تاسو دا د یو قاري په ښکلي اواز کې چا ته ولګوئ، که هغوی پرې پوهېږي هم نه، نو د هغوی زړونه غواړي چې مونږ واورېدی. یعنی دومره تاثیر دی په دې قرآن کې. ومنهم من یؤمن به. او په هغوی کې څوک دی چې هغه ایمان راوړي په دې. ومنهم من لا یؤمن به. او په هغوی کې څوک دی چې هغوی ایمان نه راوړي په دې. او دا خبره د نن دپاره هم ده او د راتلونکي زمانې دپاره هم ده. په صحابه کرام رضی الله عنهم کې هم ځینو ایمان راوړو. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر سخت وو، لیکن ګورئ چې هغو کله ایمان راوړو نو څنګه موم شو، څنګه نرم شو. او ځینې بدنصیبه داسې دي چې هغوی دا هم نه مني، چې هغوی دا هم نه منو، لکه ابو جهل چې وو یا ابو لهب او د هغوی په شان نور خلک. هغوی نه و منلې، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې ژبې نه دا کلام لوستلی کېدو. نو د قیامت پوری به داسې خلک پیدا کیږي چې که څوک په هټ درمی کې یا په زد کې راشي چې نه مونږ نه منو دا کلام. لکه چنور راختلی وي او خلک وایي چنور خوشته دی نه، نو داسې انسان ته به بیا څه وایي چې څوک په زد ولاړ وي په پړه باندې نښتی وي، نو هغه وایي چې نه دا زه نه منم. د دې خو بیا څه علاج نشته، لیکن د هغوی ضرور ضرور ګواهي ورکوي لیکن هغوی ضرور ضرور ګواهي ورکوي چې دا حق دی، رښتیا دی، او مونږ خلک وایو چې زمونږ په دې ایمان دی. او که بیا هم د دې نه لري اوسو، نو دا څومره غټه بدنصیبي ده، بیا دا څومره د افسوس خبره ده چې کوم حلال نه چې کوم کلام به مشرکان واورېدو، او هغوی د شرک سره سره جاهلان هم وو، او هغوی د شرک سره سره جاهلان هم وو او کافران وو. هغوی ډیرو اوچتو مرتبو والله جوړ شو، او مونږ خو پیدایشي مسلمانان یو، د مسلمانانو په کورونو کې پیدا شوي یو، مونږ چې سترګې غړولی دي نو اسلام مو لیدلی دی، او بیا هم مونږ د دې نه لرې یو چې نور د بهر نه خلک راشي او هغوی دا دین واخلي او اوچتې مرتبې حاصل کړي او د دې دپاره قربانۍ ورکړي او بیا دا حاصل کړي. او یو مونږ یو چې زمونږ دپاره حالات ښه دي، هر صورت په کور کې دننه میلاویږي او زمونږ پی د سره پروا نشته او قدر یې نه کوو، نو بیا خو مونږ د دې قرآن حق نه ادا کوو که چېرې زمونږ دغه شان رویې وي. وربک اعلم بالمفسدین، او ستاسو رب فساد کول والا ښه پېژني. فساد کول والا څوک دي؟ هغه خلک چې ایمان نه راوړي. شاته خبره د چا وشوه چې څوک ایمان نه راوړي نو هغه فسادیان دي. مونږ وایو چې مونږ خو فسادیان نه یو، او چې څوک په دې ایمان را نوړي نو د هغوی ژوند سیوا د فساد نه نور څه نه دی، هغوی فساد خوروي. و ان کذبوک، او که هغوی تا دروغ وګڼي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ ګڼل څنګه دي؟ یعنی هغه رسول نه منل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت ته څنګه جوړیږي؟ د وحی نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په هغوی کې د مخکې نه هم موجود وو. دا غوی ها وقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوښت وو، هغه ته به صادق او امین وي، دا غو فیصله به منلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حجر اسود فیصله کړې وه، نو هغه د نبوت نه مخکې وه، او هغه ډیر په عزت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله منلې وه. لیکن هغه کوم شی نه منو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کردار نه، دا غو د رسالت نه انکار نه کوو. او هغه سیز رسول جوړ کړو چې په هغه باندې د الله تعالی د طرف نه وحی نازل شوه، نو په هغه وحی ایمان نه راوړو. او دا د اولنو ورځو خبره نه ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار هغوی ته هر څه بیانول، معجزات ورته وخیل، په رنګ رنګ طریقو یې د هغوی د قایل کولو کوشش وکړو چې دوی په طریقه دا خبره ومني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پوره مهنت وکړو دا غوی سره، لیکن هغوی اونه منله، بیا هم دروغ وګڼو. دا د هغوی یو زد وو چې مونږ دې نه منو. فقل، نو ای نبی ته دوی ته ووایه. او دا هغه وخت وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پوره کوششونه کړي وو، په یوه خبره هم دا غوی سره سمجوته ونه کړه، کمپرومایز یې ونه کړو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چی لی عملی ولکم عملکم، چې ټیک ده، زما د پاره زما عمل دی او ستاسو د پاره ستاسو عمل دی. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، زو دا غی نه بریم تاسو چې کوم شرک کوئ، او تاسو دا غی نه بریئ چې زو سکم. نه به ستاسو زما نه تپوس کیږي او نه به زما ستاسو نه تپوس کیږي. او داسې خبره بنده هغه وخت کولی شي چې کله بنده هر څه کړی وي. هغه مونږ خلک چې وایو په خپله ژبه کې چې ما پې خپل تیل او باتي وسېزره، او که چېرې تاسو خپل کوشش ونه کړئ، نو په هغه ورځ ظالمان ویلی شي چې ای الله، دې خلکو مونږ ته د اسلام خبر نه و راکړی، دوی مونږ ته تبلیغ نه وو کړی، د دوی سره خو ستا کلام موجود وو، ای الله، دوی خو ما ته چرته هم نه ویلي، دوی خو ما ته لاره نه وښیلي. دا یو جواب دی د هغه معاشرې د پاره چې څوک نه مني، چې څوک په خپله هم نه دی قایم او نور خلک هم قایمېدو ته نه پرېږدي. نو بیا هغوی ته تاسو ویلی شئ چې نه، تاسو ستاسو نه به زما متعلق تپوس نه کېږي، تاسو خپل کار کوئ او زه به خپل کار کوم. لیکن د ځینو خلکو دا خیال وي چې مونږ یو ځل ووی او دومره ویل پوره دي. نو نه، داسې نه ده. او دا هم نه دي کول پکار چې زه هغوی دې نه مني نو مونږ به هغوی ته ټیټ شو، د هغوی به ومنو. نو داسې هم نه شئ کولی چې ستاسو دین هم ښه دی او صحیح دی او زمونږ دا هم ښه دی او صحیح دی. نه مونږ تاسو ته غلط وایو او نه به تاسو مونږ ته غلط وایئ. نه، مؤمن چرته هم داسې نه شي ویلی. خو د هغوی عقیدې ته هم مونږ صحیح ووایو او خپلې ته هم، نو بیا ستاسو دین او ستاسو عقیده د هغوی نه په څه باندې بهتره شوه؟ څنګه غوره شوه؟ تاسو بیا څنګه ته توحید نشر او اشاعت کولی شئ؟ بیا که ټول مشرکان چې په مختلفو طریقو باندې شرک کوي او هغوی یو بل ته صحیح وایي، نو ټیک ده، څه فرق نشته په هغوی کې بیا. لیکن توحید خو د شرک نه بالکل الټه دی، اپوزیټ دی. بیا مونږ څنګه ویلی شو چې تاسو هم صحیح یئ او مونږ هم صحیح یو؟ تاسو ته به ځان جدا کول وي او دا به ویل وي چې نه، زما عمل زما د پاره او ستا عمل ستا د پاره، زمونږ لارې جدا جدا دي. دا یو شی نشي کېدی. نن مونږ وایو چې زه هم صحیح یم او هغوی هم صحیح دي. چا ته غلط مه وایئ. نو څنګه غلطونه وایو؟ چې غلط ته څوک غلط نشي ویلی، نو بیا مونږ په څه باندې صحیح شو؟ نو تاسو به ضرور وایئ چې ګورئ، تاسو د لاین نه هغه طرف ته یئ او مونږ دې طرف ته یو. دا حق دی او دا باطل دی. یا خو توحید صحیح دی او یا شرک، دواړه خو صحیح نشي کېدی. چې کله تاسو شرک ته صحیح وئ، نو دا خو بیا تاسو د توحید نه انکار وکړو. یوه لاره به درته اخیستل وي، نو هغه به یا توحید وي او یا به شرک وي. نن مسلمانان نورو خلکو ته، یعنی د بل مذهب خلکو ته، د نږدې کېدو دپاره ډېر داسې کارونه شروع کړي دي او ډېر داسې سیزونه منل شروع کړي دي. او زمونږ د منلو مطلب دا دی چې مونږ خپل شی مشکوک کړو، خپل شی مو په شک کې واچوو، په هغې کې بیا شک پیدا شي. ځکه چې هغه نور مذهبونه خو ډېر مشکوک دي، نو په خپل دین باندې په مضبوطۍ سره ودرېدل دي او نور هر څونو ګیټ کول دي. ځکه چې زمونږ خو کلمه د لا اله الا الله نه شروع کېږي، یعنی زمو خو کلمه د لا اله نه شروع کیږي، الا الله خو رستو راځي. او که تاسو په لا اله باندې سمجوته وکړه، نو مخکې بیا څو دي؟ اوله هر څو نیګیټ کړئ چې هغه غلط دي، بل اله شته دی نه د سره. بیا تاسو وایئ الا الله، نو تاسو خپل کار کوئ او زه به خپل کار کوم. دواړه صحیح نه دي، صرف اسلام حق دی.